السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم ټکنیکی چاري می رحمت صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د جګړو لامل شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځای شوې دي په خټه درسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له بې ځای شو سره د مرستو لړۍ پیلوي دمو د سر موضوع د نور مهم مسایل حمله رو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په هلمند کې تر 15000 زیات کورنۍ د جګړو له کبله بې ځای سوي په پکتیا کې درې ملکیان وژل سوي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو خپل ډزو ته دوام ورکړي د هلمند ولایت چارواکي وی په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 15000 زیات کورنۍ له خپل سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځای سوي دي د هلمند کډوالو رئیس سید محمد رامین نن ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ د بې ځای کېدو لړۍ لا هم روانه ده
د دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ سب کړې 15000 ستل کورنۍ خپل کورو څخه را بې ځای شوې دي لشکرګاه تر غلې دي د ځایتوب جریان لري
په کابل کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په هلمند کې د دغو بې ځای سوي لپاره لنډمهاله کمپ جوړوي د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو ساحو کې له څو ورځو راهیسې جګړې روانې دي چې په دغو جګړو کې ملکیانو او پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبره سوې ده په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت سوي د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه نه دي ویلي دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د ملزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متأسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلی د انګیزي په اړه څنې دی ویل سی وی د خبرونو لازادي رادیو ناوړي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل ډزو ته دوام ورکړی دی دب د اصل کې د چې نړیوالو له دواړو لوریو د روسیې په منځګړیتوب د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده د اذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تېره شپه ډېر خراب و او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتار ساحه توپونه ویشتلي دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر اذربایجان تور لګوي چې د لومړۍ کرښې پر څو ساحو یې د توپونو او توغندیو ذکړی دي دوړه لوري یو او بل د اوربند له هغه موافقه په سرغړونه تورنوي چې تیر شنبه په مسکو کې اوربند موافقه وسوه دغه موافقه له دوړه لوري غوړي چې بنديان او د دوو اونو په جګړه کې د وژل سوو مړي سره تبادله کړي د چین د ختیز بندري شهر چینګدا او چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي دا کار وروسته تر دې کې چې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دغه شهر کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسل کې عمل کیږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو اخته کېدل د وبا له لومړیو د پام وړ کم سوي وو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلي دي د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي وژل سوي او یو پولیس هم ټپي سوی دی د تاس خبري اجانس په ګډون ځینو نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان او هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو د دې خبرې کره کول ګران دی چې وژل سوي کسان رښتیا هم افراطي وسلوال دي که څنګه ځکه د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې کرملین ملاتړ کوي زیات وخت هغه کسان افراطي وسلوال یا ترورستان بولي چې د استبدادي واکمنۍ په وړاندې مبارزه کوي او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د سنرایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم شامل دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. تفصیلی د آزادی رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د تازه جګړو لامل شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای شوې دي. د بې ځای شوو له ډلو دوه کسان ازادي رادیو ته وویل
مانو مانوین دی وزه کور څه در کوم په هیڅ حالت کې نه دی. په ښار کې ویر خوره ده او د ښار شاوخوا ټول طالبانو نیول دي. کور څه ګرځو کور نه څه قدم په ټریکټر کې نه
اخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند تمیم عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې له بې ځایه شو سره مرسته وشي.
ما تلاش داریم که کمپ موقت سرش بست بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
یو راپور کې موري چې د بامیان والی سید انور رحمتي وایي د ولسی جرګې پخوانی استاد عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی. نور مهم مسایل هم لرو. هله د ترپای پروګرام ووري. ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په د هلمند له موضوع کو په هلمند کې د تازه جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. سیمه ای چارواکي وایي له 15,000 زیات کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي او هڅه کوي د ښار په امنو سیمو کې ځای پر ځای شي. د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین ویلي د بې ځای شویو شمېر مخ په زیاتېدو دی خو تر اوسه پورې هیڅ کوم بنسټ له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. دغه راپور ته به وروسته غوښ شو. خو اوس راځو هلمند ته ورځو. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي ټلیفوني تماس رخ شوی دی. دایي صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې وضعیت د ټلیفونونو هم ښه نه دی او په ټوله کې وضع ښه نه ده ځکه چې ټلیفونونه نه رخ کیږي. تاسو چې هلته یاستئ څه ګورئ څه روان دي دا په لنډه توګه راته ووایئ. مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال پلانډه توګه د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو خبر کړو. خو راپورونه هلته دا دي چې له 15,000 زیات کورنۍ بې ځای شوې دي او د ښار په غوسیمو کې اړولي چې د دوی په نظر امن دي. خو وایي تر اوسه پورې د خوراکي موادو هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې او دوی سخته اړتیا او دوی مرستو ته سخته اړتیا لري. د پیښو تدرسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړولو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې څلور ورځنۍ او شدیدو جګړو 1500 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای کړې دي. د دغه ولایت سیمه ایز مسؤلین وایي یا د کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس محمد رامین ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دغه کورنۍ د لښکرګاه ښار په نورو سیمو کې ځای پر ځای شوي او په خبره یې شمېر یې مخ په زیاتېدو دی.
دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ د سپټ کړی 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بځای شوی دی. لشکرګاه راغلی دی تقریبا هم د زیتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې د ولارم بولان صاحب په خلک اوس هم روانو احتمال د دې ستاسې د ارقام اوفیس دی.
د ښاغلي رامین په خبره تازه خلک او سوداګر په دې برخه کې لاس په کار شوي دي چې بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې ورسوي، خو په خبره یې د سرپنا او خوراکي موادو ستونزه ډېره جدي ده چې باید ورته پام وسي. په لښکرګاه کې له جګړې څلور ورځې تېرېږي. طالبان ادعا کوي چې په لښکرګاه کې د باباجي او بولان سیمې او د نادلي او ناوې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغو جګړو کې اتیا طالبان او شپږ دولتي سرتیري وژل شوي دي، خو په داسې حال کې چې د هلمند د کډوالو چارو ریاست بې ځایه شویو ته د مرستو نه رسېدو له امله اندېښنه لري. د افغانستان پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل سي. د دغه وزارت وایاند احمد تمیم عظیمي:
ما تلاش درم کې کمپ موقت سره شپږ
کسه کو چې په لښکرګاه خر کې دننه په یو خوندي ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بې ځایه شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسېدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
د ښاغلي عظیمي په خبره د مخه لښکرګاه پیښو ته د مبارزې په هدف 1,000,000 افغانۍ هم استول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال آزادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې په ښکېلو غاړو د جنگ د درېدو غږ کوي او د جګړو پر مهال یې د ملکیانو خوندیتوب ته نه پاملرنه جنگی جرم بللی دی. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
و موردل چې د هلمند تازه جګړو له امله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. په هلمند کې له شاوخوا درې ورځو د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. طالبانو د ښار په څو سیمو باندې بریدونه کړي دي او د تازه راپورونو په اساس دوی د ښار د درېیمې حوزې د نیولو لپاره هڅه کړې او په لسمه حوزه کې هم جنګ روان دی. دوی پخوا څلورمه حوزه نیولې وه. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له دریزه چې له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او همدارنګه په هلمند کې د جګړې د سمدستي لریدو غوښتنه کړې وه کلک ملاتړ ښودلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان بریډت هم په هلمند کې د جګړې د ژر دریدو غوښتنه کړې ده. دغو بهرنیو چارواکو د هلمند د بریدونو سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د سولې د خبرو او په دوحه کې د امریکا او طالبانو سره د شوي تړون په خلاف دی او طالبان باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخلي. رحمت الله افغان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریزه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ایمي سولې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزی برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. وون برانټ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو له لارې د جګړې له 15 ټپیانو او دغه شان له 4,000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې سوې دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار له بېلابېلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوې دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5,000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوې دي. د هلمند امنیه قوماندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د لښکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه ادعا چې افغان حکومت ردوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند اوسنۍ جګړې اول ته د بې ځایه شویو په اړه باندې د ولسي جرګې لغړې او د هلمند خلکو له استازي نسیمه نیازي سره مو خبرې کړې دي. لاغلي نیازي مو په اول کې غوښتي چې څه باید وشي او دوی څه کولی شي چې د هلمند بې ځایه شویو ته ژر مرسته ورسیږي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولي دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومیږي استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کوم اضطراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسو دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي. چې بد وختان هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه ور کسانو ته ورکړي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وایي، بدبختانه چې نه دي سوي، او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې نه د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی، او د استرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بې ځایه شویو خلکو ته باید
که وضعیت همدغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولې ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقدامات وکړي، او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره ارام پر لشکرګاه باندې بنده ده. دا ناورین دی چې شهره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شهره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار کړي. که دوی لاس په کار نه کړي، هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنۍ څخه ژوند، د لاس د لوږې څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولنه، هلمند اداره د استرار، همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزي اداره دې هغوی اړ کړي تر هغو دې خلکو ته عاجل مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو، دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه ناڅه مرستې او کومکونه کړي، چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي، او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
پولیسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازي و چې په مرستندویو ټولنو شتمنو او تجارانو یې غږ وکړ چې د هلمند بې ځایه شویو خلکو سره د مرسته وکړي، او ژر تر ژره دې مرستو ته ور ودانګي. په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي او له ستونزو سره مخې دي. د دغو بې ځایه شویو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته پیغامونه هم رالېږلي.
ستاسو غږ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم علاءالدین دی. وزت خو څه در کوم، په هیڅ شالت کې نه دی. په ښار کې ویره خپره ده، او د ښار شاوخوا ټولې سیمې طالبانو نیولې دي. تر پلا خواته خلک تلای نه شي، او دغسې
شاوخوا چې یعنې د ښار څخه یعنې عموم کې د مرکز څخه دوه کیلومتره لرې هلته طالبان رسېدلي دي. یعنې اوس هم د حرکت په حال کې دي. درېیم حوزه او څلورم حوزه همداسې څلورم حوزه خو نیول شوې، درېیم حوزه ډېره کمه پاتې ده او لسمه حوزه باید اوسم جنګ دي. موږ چې کله راستلي موږ داسې وټاکونه چې هلته اشپزخانې وي، په هغه ځای کې مو کورونه واچوله، خیمې مو ودرولې، بس یو کور کې داسې په زراو کدي را روان دي. که دا اوس د کوره ووځمه وبه ګورې چې ډېری کسان به را روان دي، موټرونه دي، همداسې پرکشو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو شل خپرې وي، یا به لاندې به پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدلي، هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله، تر هغه ډېر بس خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی، د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو معلومیږي، د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورمه حوزه طالبان ونیولل، همداسې لسمه حوزه اوس د طالبان په لاس کې ده، او ښار ته نږدې په دوه کیلومتره کې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کې دي. همدا اوس هم پرون راوتلي وو، بس کور پسې ګرځو، کور نهشته، کادم په ټکټر کې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي. اوس په دغه پسې اریانو کې چېرې یو شپه تېر وکړو، او څنګه خپل ژوند مخ ته یوسو؟ ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بجین دی، او زه برای ماښام موږ کډر بار کړله، تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مطلب کې وکړله، او کور نه پیدا کېدلی. دوې درې ورځې اخوا ته پسې وګرځېدو، نو موږ په سرای کې وو چې هغه راته ودرېدله، موږ ووتلو. نو اوس دای ځلې یو سرای هم پیدا کړی پکښې، ډوډۍ نهشته، د اوبو د څښلو ځای نهشته، یو غمبده په لاس کښې راوګډوي، هر څه م پاتې شوي. ما چې مو ځان یو د خپلو دپاره یو شعر اخیستلی دی، په هغه
ازادي رادیو ته غوږیست. دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونې کوو. کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم ورشو بامیانو ته. د بامیان والی سید انور رحمتی وایي د دوی د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای سوی. ښاغلي رحمتی په یو مکتوب کې د دغه ولایت امنیتي ادارو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خبر ورکړی چې ښاغلی شهیدانی قطر ته تللی. په دغه مکتوب کې دغه شان د دې ولایت له امنیتي ادارو غوښتل شوي چې دا موضوع وڅېړي، خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دغه ادا رد کړې ده. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
د بامیان والی سید انور رحمتی په یو رسمي مکتوب کې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته استولې لیکلي، د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دې ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی دی. په دې 1509 ګڼه مکتوب کې چې د 1399 کال د میزان میاشتې په شلمه نیټه لیکل شوی، له امنیتي ارګانونو غوښتنه شوې چې دا موضوع وڅېړي او بیرته یې په اړه د ولایت مقام ته ډاډ ورکړي. ښاغلي سید انور رحمتی ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې دا مکتوب د ده په لاس لیک صادر شوی دی.
زما عرض دا دی چې د مکتوب په متن کې راغلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دا کار شوی، او دا موضوع زموږ د امنیتي ادارو تر څېړنې لاندې ده، هغوی پلټي.
یعنی شما ای مکتوب را فرستادید؟
بله.
خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دا موضوع ردوي. ښاغلي شهیدانی ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، د دوبۍ کې د قطر سره کار نه لري، او غوره ده چې په دې اړه د بامیانو والی وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د بامیان امنیه قمانداني هم مني چې والی ترې په یو رسمي مکتوب کې له طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو په اړه د څېړنو او معلوماتو غوښتنه کړې. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویان محمد رضا یوسفي ازادي راډیو ته وویل دوی اوس د دې موضوع په اړه څېړنې پیل کړي دي. له بامیان سربیره طالبانو سره د عبدالرحمن شهید دانی د یو ځای کېدو موضوع کابل سره هم شریکه شوې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د بامیان د والی مکتوب ترلاسه کړی، خو د دې لپاره چې ښاغلی شهیدانی د دوی کارکوونکی نه دی، دا موضوع یې له امنیتي او کشفي ادارو سره شریکه کړې ده.
دا مکتوب کله چې موږ ته ورسېدی د موږ د ریاست دفتر لخوا بېرته
کشفی او امنیتی ارګانو ته یو بلاګه ورکړل چې تاسو دې گزارش د څومره موثق دی او حقیقت لري کنه لري هغه کشفی امنیتی ارګانو ته لګل شوی ده.
له کورنیو چارو وزارت محمد دی موضوع پاړه د وضاحت او ورته رسیدلو اسنادو پاړه پښتنه وکړه خو یان دی لاړی کو سره سره جواب را نکړ. عبدالرحمن شهیدانی له دی وړاندې هم دی 1386 نوې کال په خبرګولی میاش کې هغه مهال چې د ولسی جرګې غړی او تورن شوی او چې ګنیزوی او د بامیان امنیه قومندانی هغه الوتکې کتاب په دی ولایت کې د ناس اجازه نه ورکړي چې د یل کابل څخه نه ولیک ډول خو خغلی شهیدانی هغه مهال د تورن رد کړي. امید ظهیر مل ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغي په واکسین یې لیوي مدیرای سي ډیر کار کړی خپل ازموینې زندولې. د نړۍ د غستري کمپنۍ په داسې وخت کې د غزانډ خبر ورکړ چې د اروپایي ټولنې په یوادو کې د کرونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو د ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیباره او نور جزئیات.
د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن د کرونا وایروس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغۍ اخته شوی دی. دې کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. دې کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووسي. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو دوو دریو میاشتو کې ونیول شوه بیرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا وایروس د خپرېدو مرکز دی د کووید 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمې شوې وي خو د دوشنبې په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1290 پیښو راپور ورکړل شو او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا وایروس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبت پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا وایروس لږ ډیر خپور شوی او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا وایروس لږ کم وي او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو پر سر لګېدلی وي چې هلته د کورونا وایروس پیښې نه وي یا په نشت شمار وي.
د کرونا په اړه مو تازه راپور واورید خو یو بل جالب راپور د کرونا په اړه لرو. هغه دا چې کله به مو نه وي اورېدلي چې د چا په ټوخي پولیس شک وکړي او پولیسو وایي چې دا کس ممکن زنداني شي. په دې اړه بیا هم احمد شیبر ته غوږ دو.
د اروپا په ډېرو سیمو کې په وروستیو دوو میاشتو کې له کرونا وایروس نه ویره لږ کمه شوې وه خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترس کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1 لک اوړي. په دې ترس کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ و. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاورینګن ښارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشنبې په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس ډی پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې ښځې پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړی په لوري چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټوخلی دی. پولیس وایي چې دا میرمن نږدې 1.5 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته یې بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دی او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چیرته دا میرمن په کرونا وایروس اخته وي نو دا بل ته د جسمي صدمې د جرم په حساب کې راځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي.
د هلمند د کډوالو او چارو ریاست وایي په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ د خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي. په کابل کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هلمند کې د دغو بې ځایه سویو لپاره د مرستو تابعیا کوي. په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض د کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر ازادي راډیو ته وایي چې دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي. د امنیې قمندانۍ سرپرست وایي چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو حملې وکړې. د پیښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی. د بدسل کې ده چې نړیوالو له دواړو لوریو د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د چین د ختیځ بندري شار چینګداو چارواکي پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه شار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې 4 افراطي وسلوال وژلې دي. د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځنګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد 2 ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجیه ساپې اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوهمه نیمه پیلوبه کې نن طوفاني هریرود او سیمرغل برس لوبډلې سره مخ دي. د نن ورځې د لوبې بریالۍ لوبډله پیلوبې ته لاره پیدا کوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به له شاهین آسمایي لوبډلې سره پیلوبه کوي. شاهین آسمایي تیره ورځ سپینغر بازانو ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروسته یې لوبې ته لاره وموندله. د افغانستان نهم پړاو فوټبال لیګ د تلی له دوهمې پیل او د همدې اونۍ تر پایه پای ته رسیږي. اخوا بیا د افغانستان د نجونو د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډلې 2-1 په وړاندې په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو نیمه پیلوبې ته لاره موندلې ده. د کابل لوبډله به د بامیانو لوبډلې سره په نیمه پیلوبه کې مخامخ شي. په بل نیمه پیلوبه کې بیا د هرات او غور لوبډلې سره مخ دي. د افغانستان د ښځو د فوټبال غوره لیګ کې شپږ لوبډلې کابل، هرات، بلخ، غور، بامیان او جوزجان ګډون لري چې په 2 ډلو ویشل شوې دي. د ښځو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15مه پای ته رسیږي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ په IPL سیالیو کې نن د چنای سوپر کینګز او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ لوبه وشي. چنای تر دې دمه په 2 لوبو کې 2 او حیدرآباد لوبډلې 3 سیالۍ ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې سیالۍ ګټل د مخکې تک چانس برابروي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنګلور لوبډله توپهنه وکړه او مقابل لوبډلې ته د 195 منډو هدف وټاکه، خو کلکتې لوبډلې ونه شو کړای چې یاد هدف پوره کړي او په ټاکلو 100 اورونو کې 212 منډې وکړي او دا لوبه د 2 منډو په توپیر وبایلله.
اوس هم دوهونیز پروګرامونه. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح خپرونه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
ها
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دی اونې موضوع د زیګون پر محل د میندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15% د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15% زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سوي حمل اخلي دا زیاتره چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په غږ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغې په خاطر باندې چې زما اولی ماشوم و زه ډېر زیاته ډارېدم، نو ما مې خپل کورنۍ ته ویل چې بلې شپخانه ته مې بوزي، کېدای شي دغه شپخانه د پیسو په خاطر وایي چې عملیات شه، نو زه چې بلې شپخانه ته یې بوتلم نو هغوی هم راته وویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم پرته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هماغه و چې زه عملیات شم، یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات مې ډېر ښه تېر شو.
دا 22 کلنه ګلمینه وه چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوې وه. د هغې په وینا یو شمیر روغتیایی ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځونه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی. هغه اوس د 3 ماشومان نو مور ده. خود عملیاتو لکبله لکوم و روغتیایی ستونزو سر مخامخ شوی. دا بله غیب آورو.
کله چه ما واده و که زه همیدوار اسوام، چون زما اولینه ماشوم با هرچه با چه لیدلم ما تبه ویله چه والا اولینه ولادت دیده و دا ستونزی دی و مشکلات دی. زبا داری دا ما بیانو کله چه زما دا ولادت وقت نیز دیس زه لارم شخصی شب خانه تا متاسفانه چه لارو غو بیا ستونزه نه وه زه یې عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. ای کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورمال ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنی چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولی.
دا خاطره وه چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو له ویرې یې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلي کې یو مېرمن وایي، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمند دی، چپه دی، ماشوم نه معلومېږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعویرېږي. از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و دا مېرمن عملیات سوه، ماشوم یې چې کله راویست هغه تک شین شو.
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سکال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,000 او 260 میندو اولادونه زیږولې دي، چې له یاد شمیرې نه 250,000 او 860 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سکال نږدې 15% میندې د زیږون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیږون د عملیاتو 0.15% زیات والای خی. خو دا چې د زیګون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواښ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیګون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویاند نورالله ترکینه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا له دغه ابارشن څخه مړ پیدا شوې دي چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 348 خزینه وپات شوې دي چې دغه جملې څخه درې خزینه د سیزرن سیکشن لامل مړ شوې دي چې 4029 د ولادت څخه وروسته ماشومان مړ شوي.
امیدوار میندو ته تل ډاکټران د خو خوړو او کافی اندازه خوب سپارښتنه کوي چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خود ارواپوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیایي ټکو سربیره یوه امیدوار مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خو دا چې رواني آرامښت د یوې امیدوارې مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او نور خپګان چې یو مېرمن یو امیدوار مېرمن ولري، د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي، بعضې هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلاتو سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې ده د ولادت هغه نه ترسره کیږي. نو دې وخت ته چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې تر ډیره میندې په لیک او لوست نه پوهیږي او هم د مختلفو ستونزو له کبله راډیو او ټلویزیون ته لاسرسی نه لري. خو د ښځو مدافعینې او فعالانې هڅه کوي چې امیدوارو میندو ته په لرو پرتو سیمو کې تر خپلې وسې عامه پوهاوی وکړي. ملالۍ میوند چې په ختیځ کې د ښځو فعاله ده، د خپلو فعالیتونو په اړه راته داسې وایي.
د غونډو د لارې، د ناستو له لارې، همداسې د بېلابېلو برخو کې مو عامه پوهاوی کړی دی او ټولو خویندو ته مو هڅه کړې ده چې دغه ورته ورسو چې څنګه دې وکولی شي چې هغه کومې لارښوونې په نظر کې ونیسي، څنګه باید روغتون ته ولاړ شي تر څو دې سالم ولادت ترسره کړي.
د ډاکټرانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبیعي زیږون تر ټولو ښه او ډاډمن زیږون دی. خو که چیرته د ستونزو له امله یوه مور طبیعي زیږون ونه شي کړی، نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیږون عملیات اړین دي. دا چې د زیږون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري، د دوی په خبرو کې به یې واورو.
نوم مې نورشاه نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران د دې لپاره زنناوې عملیات کوي چې خپلې زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اوس ولایت چې د ښځه هم د شفخانې ته ورولې، ډاکټران زیږون لپاره عملیات کوي، ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
زه نسیمه یم د چارې قمبر څخه. بعضې ښځې مشکلات لري یا طبي ستونزې لري، زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډېری میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبیعي زیږون دنیا ته راوړي. په تېره بیا د امیدوارو میندو کورنۍ تر ډېره عملیاتو ته زړه نښه کوي. خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یوه مور طبیعي زیږون نشي کولی او کومو حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې یوې مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې زموږ همکارې وږمې جبرخیلې د نسایي او ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره کړې ده.
اغلی امرخیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدواری مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کده چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانې ته بوزي. او بل علت دا هم کده چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصله نسی، یعنی کېږي چې مور مخیلغه اوریزي کړي وي یا هم کوم بل مشکل درلود، ز وخت داخل اوسیلی کیږي یو تعداد حرکات باید اجرا کا. اما په ما حالت کې سر دغه حرکات نس اجرا کولای شي، مور له اتاق د ولادت مخ په عملیات خانه رواني کی.
د میندونه د امیدواری په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا د څومره ضرور دی؟
موږ په ملت دا ویلای شو چې یو مور په حالت حمل کې یو استرس لري، هغه یو تشویش لري ځانته، که دا میند ته صحیح رسیدګي ونسی، یعنی د دې مراقبتونه صحیح ونسی، امکان لري دوی په بعضی امراض په نامه د ډیپریشن هم یادیږي، د امراض ته مخکی. په دې لحاظ هغه مور ته ضرورت لري باید همغه نه د
مسائل نگاه روحی نه مراقبت وسی فامیل باید غسر خ چلند ولری او په قسمت د غذا کې هغه مواد غذایی د مین تور کړی چې هغه د پروتین ویتامین او آهن زتر ولری دل خاطر چې هر امور ضرورت لري هم ځان له خاطر باید وینه جوړه کی او زیات هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کی
زین میند چې د دردونو د نزغم لوجه عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه لزانه سره لرلی شي
دا چې زین میند په خپل خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولای نسی کدی چې سم یو طبي حالت ویل سو عملیات هم د دوی که دیسی سادوی مشکل بنده لری اما پس لعملیت هاگه مشکلات دوی پیدا کبی اول خوب چرک دی حوصله ده چی که دوی مدامزن چرک پیدا که پس لغه دوی نور و ولایتو تا مشکلات بوجود راوری مثلا که دا بلوارو غاری چی دا نارمال ولایتو که امکان لری چی مخکل وقت حامل واخلی یا کم بل مشکل تا پیدا سی او داو نو نسی که ولی نارمال ولایتو که او بلا دا خبره چی دیری وقت به جرحه دی عملیاتی که یعنی او ساحت عملیات چی طبعا خلطا هر عضو دی وجود چی دا التصاقی مثلا که دیسی داخل دی نست مور که هر عضو چی دا موجود دی التصاق که یا پستلا من که ولی سو وی چی بلواره حمل چی دی مور وقت که دیسی اما ناحیه دی جرحه که اما ناحیه که دا عملیات چی بده آقا غالت که خپل پلاسنتا یا جوره راسی دلتا التصاق که یا سریخ سی پا غل حاز بانده که دا مور بیا دویم وار اختلاط دی عملیات تا موجود کی
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و د پایلې ته ورسېدو که چیرته د امیدواری پر مهال میندې روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونه کړي د لومړي عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي او میندو سره د امیدواری په موده کې تاوتریخوالی وشي دا ټول د دې لامل کیږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د الله په امان
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام روغتی اول وای چې د کورونا ناروغي بیا د خوا خوا قدم وای روختون والا وای دویم چپای رازی نو ډالر ورته پکار دی چې مخه ونیسو د خبرونه په پیل کې مو د بوټ پاکانو لری سره مرکه درته کړی دا کای ووري نو د چاپروسانو او بوټ پاکانو په توپیر به هم خبر شي
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو
مهرباني مهرباني زه خیالي خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که دا راته ووایې چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني بوموي
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي
نه 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 له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپه کي
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړهمالي ده
نه په اصل کې د چاپړوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی معمولا چاپړوسۍ سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي په اصل کې بوټ پاکي خپل منل شوی اصول لري چې کبه اړتیا وي ورځ به درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکي له چاپروسۍ او غړمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده، دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
او ولې نه، چاپروسان او غړمالان ایله تر ریاسته ورسیږي، هغه هم چې ډېر تجربه کار او ماهر چاپروس وي. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي. بل مثال یې دا دی چې چاپروسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډېر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
او ولې نه لري، د چاپروس او وړمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري، او په ندرت سره د چاپروسې علامې پکې راڅرګندېږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان، د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. زین خلک له موبایل سره ډیره مینه لري او پکې خبرې کول ډیر خوند ورکوي، لکه داسې.
ځز دمې سو، خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي، چې سودا به مې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشې خوشې زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکې کې ځې؟
او ډېر لرې ولایت دی.
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلې، وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
بلې بلې، د زونډي پلار یې.
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې، اوس دې خور هم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د زونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه ښه، اوس دې نوم هم بدل که.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمن یې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې خوښه شم.
بلې، د زونډي مور یې ته یې؟ څه دې ویل؟
هلو، د زونډي پلار ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیریت خو دی؟
هغه مخکې څوک را سره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلان خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه، څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د زونډي پلار مې په کار دی.
ښه، نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دي، وړون همدوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي ساعت شته او په موبایل کې دې هم ساعت شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
دا ښه دی، وړول همدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم و ښځې، مومې په عذابوه. او خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مورې؟ څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پښو د چندو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه، خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستې وو.
ځه په اندازه یې واخله.
ښه.
الو،
د زونډي پلار یې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زونډی په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نو ټول راغلي دلته د مونږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي، د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سر هر څه چې ورته پخوي پخې کا له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی؟
څو بجې دي؟ د شپې 12 بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړی.
د تا ساعت تیر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې، ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي. پام دې وي چې دلهن نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟ اوس دغه کیسه هم واورئ.
نرختون له جراحي واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسه داره ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخواه مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر و چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وه، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخواه کارونه او خام واړه کورونه وه. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخواه او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و. تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یوه ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له 22 کمه څیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټاپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې یو نرسې پټ په غوږ کې وویل: صاحب، همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل: ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپر وګنډي او ځای یې بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ورپیاد شوه چې له ورختایه یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پرېښی ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو سپوږمۍ، برای افغانپور، یاسمین حکمت او صادق سپنغر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری ندا کمیسته
طالبان به هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.